د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په لړ دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویست پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سیمې او نړۍ هېوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمیر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد شوي دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سږ کال په سر لیکې وویل 2022 میلادي کال کې هم په افغانستان کې پر پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي و، خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. د سرپل په سیاحت ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 43 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په سرپل کې د طالبانو د حکومت امنیې قمانداني ویاند دین محمد نظری رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یوه فلنکوټ ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی، خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله اکثرا رامنځته کېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوی په مشرۍ د روسیې تاتارستان جمهوریت تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ندیم به د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د پوهنې د وزیرانو په یو نړیوال فورم یا غونډه کې ګډون وکړي. دغه فورم چې راتلونکې جوړونه نوم ورکړل شوی د جون په 1 به پیل او د همدې میاشتې تر 10 مینټې دوام کوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا سفر داسې مهال کوي چې پر نوموړي انتخاب کیږي چې په افغانستان کې لوړو زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیولې ده. د نړۍ مشرانو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې نجونې او ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي، خو تر اوسه دې برخه کې کوم پرمختګ نه ترسترګو کیږي. د تېرې می میاشتې په 12 د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوی په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه هم د تاتارستان پلازمېنې انکازان ته تللی و. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې مړه شي. د په خبره د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نووا کاخوفکا ونړید. اوکراین د بند نړیدو په اړه پر روسیې ور اچوي، خو روسیې به وایي خپل اوکراین دا بند نړولې دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخ کړي دي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی ده د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال لیګ ته ولاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاسه اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي، خو هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستینا رونالډو او کریم بنزیما تللی دی. د راپورونو له مخې منځني ختیځ د میسی انتقال نور د بحث وړ ذکر نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی لیګ ته ځي. ازادي رادیو اوري نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزه 13 ده. د 2023 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومتي یو لوړ پوړي ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د زندانی کېدو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي پاکستاني چارواکو په وروستیو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده.
د افغانانو د نیولو چې کومه یوه سلسله یا د دوی په ضد چې یو کریک ډاون شروع و په هغه کې ډېره زیاته تیزی راغلې ده. په دورستوی 15 ورځو کې
د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په نوي راپور کې په 2020 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکوي. ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي.
زمانی که من ایسی یک شهروند، من ایسی یک زن
هستم. زده یوی افغانی مرمنی پا توگه نشم کوله پا افغانستان که کار بکرم. پدی رو سنزمی ده پاکستان می زواخیسته او دغه هیواد تراغلم.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د حوزوي روغتونونو د چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
مریض راولو سوګي قصه کې نه دي سوګي پښتنه نه کوي. یو ډاکټر او بل ډاکټر بس منډه و لاړ شو راته وي هغې له ورشه چې هغې له ورشه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. د سیشن بی په ورځ د زندانی شو سلګونو افغانانو له ډلې 15 تنه آزاد او د چمن لارې هیواد ته ولېږدول شول. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن بی پورز 15 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کېږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشي کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه ترکه آنها نیز به وطن برگردند.
پاکستان ورسته له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزه اجباري او د ویزې اخیستل هم په بېساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډېره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لېږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی او دغه راز یوه ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سیند په بیلابیلو جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي. همدارنګه د افغانانو د نیولو چې کومه یوه سلسله یا د دوی په ضد یو کریک ډاون شروع و په هغه کې ډېره زیاته تیزی راغلې ده. په دورستوی 15 ورځو کې 15 اف آی آر چې دي، مطلب په سلګونه کسان افغانان په کې نامینیټ دي، نیول شوي دي.
پر سند ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
و امر دل چې په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوړي چې د افغان کډوالو د زندانې کولو لړۍ ودروي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د اوبخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیون ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې موده کې 1.2 میلیارد نور افغان کډوال هم بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوی. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وایي امنیتي وضعیت او د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راضي کولی شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بله افغانه کډواله ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. وایي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو له امله پاکستان ته تللې او هڅه کوي چې بل هېواد کې سیاسی پناه واخلي.
زمانی که من یک شهروند، منیسی یک زن افغان،
زه د یوې افغاني مېرمنې په توګه نشم کولای په افغانستان کې کار وکړم. له همدې امله مې هېواد پرېښود. په ډېرو ستونزو مې د پاکستان ویزه واخیسته او دغه هېواد ته راغلم.
یوې افغاني خبریالي شکرې صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود.
ژوندګي برای اهل رسانه
خبریالانو او د ښځو د حقونو فعالانو ته هلته ژوند سخت و. د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوم چې افغانستان پرېږدم، اوس راغلی یم پاکستان ته تر څو
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ د زیاتېدو خبر ورکړی. په دې راپور کې راغلي چې په دې 2 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي، چې په دې کې 80% ایران، 13% نورې پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او 2% نورو هېوادونو ته کډوال شوي. راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، 1.9 میلیونه افغانان له خپل هېواده ووتل. IOM ویلي دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستانه 6.9 میلیونه افغانان کډوال شوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 70% افغانان له کابل، هرات، ننګرهار، فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. خو په دې راپور کې راغلي چې په همدې 2 کلونو کې 1.1 میلیونه افغان کډوال د کوربه هېوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هېواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په دې کې 80% له ایران، 10% له پاکستان، 11% له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هېوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هېوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هېواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول، چې له 3 میاشتو ځنډ وروسته یې 4 ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 12:00 او 15:00. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر هغه پوځي کارکونکي په امریکا کې به برخلیک پراته دي چې په قانون توګه دغه هیواد ته تللی دي. په دغو کې یو هم د استخباراتو پخوانی کارکونکي عبدالواسی ساپای دی چې له ډیرو ټیټو هسکو او شکنجو ګاللو وروسته یې ځان متحدو ایالتونو ته رسولی دی. دا چې دغه پخوانی افغان سرتیری کومې سختۍ ګاللې او اوس څه ډول حالت کې ژوند کوي، اسوشیټد پریس خبري اژانس ورسره خبري کړي چې جزئیات به له اسدالله لودی نه واورو.
عبدالواسی ساپای چې 20 کاله عمر لري وروسته تر هغه له هېواده قاچاقي وتلو ته اړ شو، چې په خبره یې ځان خوندي نه احساسوه او ویره ورسره وه چې طالبان به غچ ترې واخلي. واسی سپای د افغانستان د استخباراتو یا ملي امنیت په خوانی سرتیری وو او د دندې پر مهال له امریکایي پوځیانو سره معلومات شریکول. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی سپای په قاچاقي ډول له لسو هیوادونو تیر او ځان یې برازیل ته ورسوه، خو برازیل د نوموړي وروستی منزل نه و او له هغه ځایه یې د امریکا د تګ نیت وکړ. واسه ساپی په قاچاقي لارو کې د وهلو او شکنجې له کبله د اورېدلو حس په دایمي ډول له لاسه ورکړی او غاښونه او ژامې یې هم زیانمنې شوې دي. نوموړی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له برازیله د امریکا په لوري د تګ پر مهال د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول کېږي او له هغه ځایه د کډوالو د توقیف یوه مرکز ته انتقالېږي. عبدالواسع ساپای چې اوس له توقیفه خلاص شوی او د غاښونو په درملنه بوخت دی وایي هیڅ نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه کېږي.
زه له خپل ژونده بیره لرم، نه پوهیږم چې راتلونکی به مې څه وي. زه نه پوهیږم چې دغه حکومت او متحده ایالات له ما سره څه کوي.
واسع ساپی د امریکا حکومت ته د پناه غوښتنلیک ورکړی، خو د اسوسییټډ پریس په وینا تر اوسه یې پایله معلومه نه ده. نوموړی دا مهال بیکاره په کور ناست دی او نشي کولی چې افغانستان کې د کورنۍ له غړو سره چې په خبره یې اقتصادي ستونزې ګالي مرسته وکړي. هغه ویلي اوسنی حالت چې په کور ناست دی ورته زندان غوندې دی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا حکومت د اوسېدو او کار اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې امریکا ته تللي ډیری افغانان همداسې ستونزې ګالي، حال دا چې د کډوالۍ فعالانو په وار وار له امریکا غوښتي چې افغانستان کې خپل پخواني کارکوونکي یوازې پرېنږدي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 8500 څخه ډېر افغانان چې د امریکایي ځواکونو ترجمانان او د نورو برخو همکاران وو امریکا ته تللي دي. په دوی کې اکثریت هغه کسان دي چې امریکا د تخلیه عملیاتو پر مهال په پوځي الوتکو کې له افغانستانه وویستل. له دې سره سره هم د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي او پخواني افغان سرتیری په افغانستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي. که څه هم طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو اعلان کړي، خو د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بنسټونو ویلي چې دغه فرمان پوره عملي شوی نه دی او لسګونه پخواني افغان سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوي دي. طالبانو بیا دا راپورونه رد کړي او ویلي دي کوم پخواني سرتیری چې وژل شوي لامل یې شخصي دښمنۍ وي چې له پخوا ورته پاتې وي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 43 ساعته اختطاف وروسته بیرته خوشې شوی دی. د ازادي راډیو مشال څانګې د دغه خبریال د ورور وجهت انجم په حواله ویلي دغه خبریال د جون په شپږمه د شپې یوه بجه نامعلومو کسانو د پولیسو په موټرو کې په زور له ځان سره بوت، خو پرون یې بیرته خوشې کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تښتونې وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبر اعلان تختول شوی چې ځینې بیرته خلاص او یو شمیر لا هم تری تم دي.
له خبرونو ور اخوا
او د خبرونه په دې برخه کې به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډای تورنتو ستار ورځپاڼې په یوه مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکي مسمومې کړي دي. ورځپاڼې د سرپل ولایت د شپږم ټولګي د زده کوونکي یولس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلو یوه ده چې له درې ښوونکو د یوې زده کوونکي له مور او د ښوونځي له دو نورو کارکوونکو سره مسموم شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچارک کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یوه ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي شپږویشت نجونې زده کوونکي او څلور ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژندو کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدنامولو د سپرې شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو ستار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه ادعا کړې چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسموم کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د ښوونې د وزارت پر کارکوونکو د شپږ څلوېښت حملو مسؤول بلل شوي او هم طالبان پړ بلل شوي وو چې له څلېرشتو ښوونځیو د پوځي سنګر په توګه انکار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنټي خبرونې د پښتني دورانۍ په نوم یوې افغانې ته د 2022 کال جایزه ورکړې ده او لیکلي دي چې میرمن دورانۍ په تبعید کې د نجونو د زده کړې حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او اساسي حقونو څخه د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتني دورانۍ چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې دغه جایزې ګټل د دې فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې نجونې عاجلو زده کړو ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي د حوزوي روغتونونو د چارواکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی ویلي د کندز حوزوي روغتون د زون په کچه له مجهزو روغتونونو څخه شمېرل کیږي چې په مختلفو طبي امکاناتو سمبال دي، خو د دې روغتون طبي پرسونل په وخت سره ناروغانو ته رسیدنه نه کوي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي د کندوز د حوزوي روغتون کارکوونکي له ناروغ لرونکو سره ناسم او دوګونی چلند کوي. د دوی د خبرو له مخې کوم ناروغان چې واسطه لري او یا هم له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري هغوی ته په وخت سره رسیدنه او ښه درملنه کیږي، خو څوک چې واسطه نه لري صحیح کارکوونکي په وخت سره ورته توجه نه کوي. 35 کلن احمد فهیم چې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه حوزوي روغتون ته ناروغ راوستی هغه ازادۍ روډي ته وویل
شفاخانه حوزوي مریض آوردیم توجه درست صورت نمیگیره.
حوزوي روغتون ته مې ناروغ راوستی دي، څوک ورته پاملرنه نه کوي. که څوک واسطه لري لومړی واسطه لرونکي ته رسیدنه کیږي او د خوار او غریب پوښتنه څوک نه کوي. تمه لرم چې اړوند چارواکي دا ستونزې ته پاملرنه وکړي او د واسطه بازی دود ختم کړي.
څلوېښت کلن بشیر احمد چې خپل ناروغ پلار د تخار له ورسج ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره راوستی، دی هم د یاد روغتون د روغتیایي کارکوونکو له دوګونی چلند څخه شکایت کوي.
یوه اونۍ وسوه چې له تخار څخه مې دلته ناروغ راوستی دي. که څوک شناخت لري او یا کوم طالب پیژني هغوی ته ښه پاملرنه کیږي، او کوم خلک چې له لیرې سیمو راغلي د هغوی ږغ څوک نه اوري. موږ له ډاکټر صاحبانو غواړو چې ټولو خلکو ته په یوه سترګه وګوري.
د یاد ولایت د ښار یوه اوسېدونکې 28 کلنه تجلا هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یوه اونۍ کېږي چې د کندوز حوزوي روغتون ته مې ناروغ راوستی دی، خو څوک ورته پاملرنه نه کوي. که واسطه ولرو زموږ روغتیایي ستونزې په دننه حوزوي روغتون کې حل کېږي. که واسطه ونه لرو نو اړ یو چې خپلې روغتیایي ستونزې په شخصي روغتونونو کې حل کړو.
دوی د کندوز د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې په حوزوي روغتون کې له ناروغ لرونکو سره د مور و میرې چلند مخنیوی وکړي او پر ځای د طبي عدالت تامین کړي. د یاد ولایت د اختاش ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل
مریض راولو څوک قصه کې نه دي، څوک پوښتنه نه کوي. یو ډاکټر او بل ډاکټر پسې منډه ولاړ شو، راته وایي هغې له ورشه چې هغې له ورشه په دغه را باندې کوي تو کورې را باندې کوي. نو خواهش مو دا دی چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وشي او دغه موضوع وڅېړل شي، ځکه چې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، لږ نه چې بیخي زیات.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دې ولایت د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکو هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو او د درملو له نشتوالي او د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایتونه کړي وو.
په افغانستان کې د انزورګری او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسؤلین وایي د هر ورځې په تېرېدو یې د زده کوونکو شمېر کمیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزوري اقتصاد د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی دی، خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم کاروبار روان دی.
فاطمه احمدی اته کاله کېږي چې انزورګری کوي. دا چې له تیرو درېو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا په زړه پورې هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، اوس یې شمېر 150 ته راکښته شوی دی او ورځ تر بلې دا شمېر کمیږي. د انزورګرۍ مینوال ډېر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډېر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پرنجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په دې حال کې یو بل انزورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انزورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انزورونه او انزورګری اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انزورګرۍ د موادو او رنګونو بیل وړې شوي دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انزورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انزورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډېره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوي چې خپل د خوښي وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انزورګرۍ سره ډېره مینه لرم. مخکې د انزورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انزورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انزورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انزورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
موږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انزورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډېره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انزورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواری په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت، خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر انزورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله اوزګار او په کور ناستي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده، نو اوس یو نظام دی یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوي اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه.
زما یو پیغام ده، پیغام دا ده چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال د رخصتۍ نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.